دوی بجی شوی احمد شیبریم دا سجی رادو دا دی سات پا خبرونه کی خبرونه وړاندې کوم. دا دی سات خبرونه مو روختیا دا ژوند شتمنی پروگرام تا زنگره شویده چی دا کرونا پاره پکی دا متخصیص و ډاکټرانو څرګندونه اوریدلی شي. خو لومړی خبرونه طالبان په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د یوې اعلامیې د خپرېدو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د څه باندې یو سل او شپېته طالبانو د وژلو خبر ورکړ او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر یو سل او اتیا تیر شو. د خبرونو تفصیل: تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري یوه ګډه اعلامیه په قطر کې خپره شي. په پلازمینه قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مشرانو غونډه نن هم روانه ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دی وایي نن به اعلامیه یا مشترکه قطعنامه خپره شي. قطریان د دې غونډو د چارو اسانتیاوې برابروي او مشتر دې دمه نور جزئیات نشو شریکولی. دواړو لوریو پرون دا خبرې پیل کړې. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوربان د طالبانو د زندانیانو خوشي کول، راتلونکی نظام او د اساسي قانون په اړه بحثونه د دې خبرو اصلي او عمده ټکي دي. په دې ترڅ کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د افغانستان د ستونزې پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو سل او شپږویشت طالبان یې وژلي او یو اتیا کسان یې د دوی ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلی دي چې دا طالبان په ننګرهار، لوګر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو دا ادارت کړی ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري چې په څلورویشت ساعتونو کې د دوی یو سل او شپږ دېرش وسلوال ووژني. دا یې داوی په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان د دولت جګپوړی پلاوی په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د بلخ ولایت په مرکز کې د ملي امنیت یو کارکوونکی تېر شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د امنی قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل د مایل خان په نوم د ملي امنیت د شاري مدیریت کارکوونکی د مزار شریف په پنځمه امنیتي حوزه کې وژل شوی دی. تر اوسه د حمله کوونکو د هویت په باب څه نه دی ویل شوي او د پیش مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د افغانستان د ملي شورا ښځینه غړیو په یو بیان کې چې د پاکستان د پارلمان د ښځینه غړیو په نوم یې استولی دی لیکلی دي د پاکستان د پارلمان ښځینه غړي به هغه څه موږ ته نه غواړي چې ځان ته یې غواړي. دا بیان په اسلام آباد کې د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو استول شوی دی چې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیهوشه شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه. په لیک کې د پاکستان د پارلمان له ښځینه غړیو غوښتل شوي دي چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان کې یاد کړي او په رسنیو کې مطرح کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې ناراحته کوونکي پیښې څېړنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ. په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر یو سل او درې اتیاو ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان تري تم دي. د جرمني د راین لاند پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا ویره شته چې د قربانیانو شمیر به زیات شي ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله شپږ سوه اویا تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالنډ او لوکزامبورګ ډېر اغېزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آسټریا او چک جمهوریت لور ته بهېدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله یو سل او شپږ پنځوس تنه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر اوویشتو ته رسېدلی دی. د آسټریا پولې ته نږدې تېره شپه د سختو رښتونو له امله لږ تر لږه یوه تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آسټریا صدراعظم سبستان کوروس په ټویټر کې لیکلی دي چې درنو بارانونو او توپانونو له بده مرغه د آسټریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل غواړي چې نن د شول سیمې ته ورشي، هلته له ژغورل شویو سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتی دی. همدې سیمې ته چې سیلونو ځپلې ده پرون د جرمني ولسمشر هم ورغلی وو. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلي دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې د هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه حل شي. د بلجیم حکومت اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي. او روسي خبردارې چې د ایران د اټومي مذاکراتو مخکش مرک چوي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وځندول شي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړ نوی کړي. عباس عراقچی پرون په ټویټر کې ولیکل موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د ویانا خبرې باید تر نوې ادارې پورې وځنډول شي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون راژوندی کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږ پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخ دي. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمینی برنامه به دو زبان میباشه و به هر زبانی که خواسته باشین میتونین صحبت بکنین و زیادتر روی وضعیت مبارزه با کرونا و آگاهی عامه هم میخواییم صحبت بکنیم. مهمانایی که علیشان دعوت به عمل آوردیم فعلا دکتر صاحب میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب علیزه خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما به همکاران تکنیکی تان و هم شنونده های عزیز رادیو آزادی.
بله خب دکتر صاحب علیزه، اول آخرین وضعیت مبارزه